علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو کرانیټه نه ده معلومه شوې. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان وو. تر اوسه د ازادۍ جبهې چې د طالبانو وسلوال مخالفت کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت د خپلو دفترونو ته نه ځي. یونما نن په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبایوا د می تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یونما ښځینه کارکونکي په افغانستان کې د کار کولو اجازه نه لري. یونما وایي د طالبانو پریکړې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قومندانۍ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولي ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاو د مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دا عملیات وروسته له هغه وشول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاق سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه داسې وکړي چې پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د امنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر موټرو د سړک د غاړې ماین په دوه چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان ازادي بخونکو پاوز ومنله. واشنگټن دا وسلواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل. او په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالی تلفاتو سره سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه خبری کیسو جزئیات اوري. ملګری ملتونه وایي که طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي، د دوی د هر ډول پریکړې د عواقب خورا به د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري په څه معنی؟ د دوی د یو پخواني کارکونکي نظر پرې را اخلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر سر ناندرۍ. طالبان ځان د دغې استازولۍ مستحق ګڼي، خو هلته د پرځول شوي جمهوري نظام استازی ځان د افغانانو استازی بولي. او د امریکا په کنټکی ایالت کې د یو بانک دننه د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلی. دغه خبری مجله د محل پر رادیو سربیره پر فیسبوک او د ازادي رادیو پر یوټیوب هم کتلی شي. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما خبرداری ورکړی که طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي، د دوی د هر ډول پریکړې مسولیت به د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په اعلامیه کې چنن خبره کړې راغلی چې دا مهال د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازې روزا اوتمبایوا د وضعیت په ارزولو بوخته ده. دا چې د یوناما په اعلامیه کې نور څه راغلی زما همکار حسیب تلاش دا اعلامیه کتلې. تلاش صاحب، ستړي مشي د یوناما د خبرداري په اړه که وایي، او تر اوسه آیا طالب چارواکو څه ویلي د اعلامیه په اړه؟
سلامونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداری ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو په خاطر او د خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یوه خبره کړې خبره پاڼه کې لیکلي چې دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې د دوی په وینا خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د 2023 کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیاکتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونه اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتي تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره په چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اگست له میاشتې راهیسې ملګري ملتونه د افغانانو د بېساري کړاو د کمول لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي، خو طالبانو د اپریل په 4 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان د ادارې خزینه کارکونکي له کار کولو منع کړي دي. طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپلو 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر بل امر پورې کار ته لاړ نشي. د یوناما د نوي خبرپاڼې پر بنسټ دې سازمان بیا هم خپل ټولو نارینه او ښځینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځینو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ایتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ هم نیوکه کړې ده. د ایتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیک یوې غړې ازادي راډیو ته په خپل ویډیوي پیغام کې رالیږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي، وویلې چې د دوی هیلو خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې د دوی په وینا له نرمۍ څخه کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي. د معترضو ښځو د ایتلاف غورځنګ داسې مهال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په چپتیا نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه دوی ته د نه منلو وړ او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما همدا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اند په اړه هم اندېښنه ښودلې او هر څه ژبې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو او د یوناما د دغه اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
ډېره مننه زموږ همکار حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د نننۍ اعلامیې په اړه یې تاسو ته معلومات درکول. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که طالبان په افغانستان کې د دوی خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي نو د دې سازمان د هر ډول پریکړې مسولیت یا پړه به د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د ملګرو ملتونو دا خبرداری په څه معنی او دوی څه کولی شي که چیرته احتمالا دوی خپل ماموریت په افغانستان کې بندوي د افغانستان لپاره یې پایلې څه کېدلی شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکونکی عبدالحسیب لطیفی سټډیو ته وصل دی. لطیفی صاحب، ستړي مشي. تاسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ماموریت کې کار کړی دی، دا مهال د ملګرو ملتونو دغه خبرداري چې ویلي دي که طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته اجازه ورنکړي نو د دوی د هر ډول پریکړې پړه به د اوسنیو حاکمانو په غاړه وي، دغه خبرداري څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه لودین صاحب، واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي، خو کوم د افغانستان سیاسي حالات یوازې د نن نه چې د سلور لسیزو نه ګورو همیشه په داسې بحراني حالت کې داسې حالات راغلي دي او په عمده شکل زیات بار ملل متحد په اوږو بار شوی دی. نو په دغه لحظه کې چې اوس داسې په قاطعیت سره کوم وایي چې یا کارونو بندول یا د امارات د سیستم سره همزمان په دغه شرایطو تک دا دواړه زه فکر کوم چې په دغه وخت کې په قاطع شکل نتیجه به ورنه کړي. په دې دا د تقابل سیاست هیڅکله په افغانستان کې کامیاب نه و. اوس چې بالفرض ملل متحد خپل کارونه بندوي نو په دې کې بیا هم دا د سکرتر جنرال د وینا په اساس چې همیشه هغه وایي چې موږ که فاصله ایجادوو دغه واټن چې زیات شي دا نور هم فضا کړکیچن کوي. نو کله چې موږ غواړو دغه فضا خپل کنټرول کې وساتو او افغان سلری میلیون نفوس چې د هغې نیمې خزینه کارکوونکي او د پیساب د ښوونځیو د پوهنتونونو زده کوونکي دي دوی هم د دې نه په حساب بې بهرې کېږي. نو د هغې لپاره بهتره دا ده چې دا د افهام و تفهیم فضا په یو داسې قابل هضم فضا کې رامنځته شي چې بیا هم که فضا که واټن زیاتېږي بیا هم د ملل متحد دپاره مشکل پیدا کېږي په دې چې دا بیا بېرته را جوړول.
بله لطیفي صاحب وبخې څه فکر کوئ؟ ملګری ملتونه وایي او تیرونه هم ویل چې د طالبانو سره خبرې کوي، تاسو هم وایي چې ډیالوګ یا د مفاهمه فضا باید ونه تړل شي. فکر نه کوئ چې د ملګری ملتونو نننۍ اعلامیه په دې معنا ده چې دغه دیوي اونۍ خبرو نتیجه نه ده ورکړي؟
زما په اند فکر کوم چې دا 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 تعامل او دا خبرې چې کیږي دا یو یو مؤثره ژبه غواړي. دا د کمیونیکیشن خپل یو خاص طریقه ده چې یو بل د یو بل په ژبه سره پوه شي چې قابل هضم خبرې رامنځته نه شي او په داسې ډیپلوماتیک کلماتو باندې دا مسایل نه حلیږي تر څو چې د هغوی په نبز باندې سړی پوه نه شي چې مشکل څه شي کې دی او د مشکل اصلي ریښې ته په تفاهم سره سره ورسیږي. په دې چې په قاطعیت سره کمو موږ وایو چې دا کار په او نه کې معلومېدای شي د افغانستان شرایط هیڅکله دې ته نه برابر.
تاسو هم وویل چې که چیرته ملګری ملتونه احتمالا خپل ماموریت په افغانستان کې بندوي درویست یا څلرویست میلیونه کسان، حتی خپل ملګری ملتونه ویلي چې 28 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري، دا معنی چې یو څه بشري بحران به نور هم جدي سي. آیا طالبان د حکومت په توګه کولی سي چې که احتمالا ملګری ملتونه خپل ماموریت بندوي د خیر ښېګڼې چارې بندوي، طالبان بیا هغه مهال هغه راتلونکی بشري ناورین په یو ډول سره مدیریت کړي؟
نه، دلته خو ګران لودین صاحب خبره دا ده چې دولت خپل میکانیزم د کار لري، هغه د هغوی خپله خبره ده. اما راشو د ملل متحد مقایسه د ظرفیتونو په حساب، د مدیریت په حساب، په سب د مدیریت چې دا مقایسه کوي د موجوده نظام سره، دا تر څو چې دوی اماهنګ کېږي نزدې کېږي دا یو وخت ضرورت لري. او په دغسې قاطعیت داسې د ضرب الاجل ورکول څه فکر کوم په لنډو مدو کې دومره نتیجه به ورنه کړي. او د تعامل یو ښه طریقه چې بهترین تفاهم رامنځته شي دا به لیارې وي. د هغې نه بغیر فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي او دا به نور دا نورم کړکیچن کړي. دوی سره په خپله ژبه د تفاهم په ژبه د قابل هضم خبرې رامنځته نه کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي، دا به نتیجه ورنه کړي.
کور مو ودان. ډیره مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکي عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یې چې دا مهال پر راډیو اورئ، او که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب یې کتلی هم شئ. اوس هم راځو د ملګرو ملتونو اړوند یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ پر سر یو ځل بیا ناندرۍ راولاړې شوې دي. طالبان او د طالبانو حکومت ځان د دغې څوکۍ مستحق ګڼي، خو په دغې څوکۍ باندې د پخواني جمهوري نظام د وخت استازی او سرپرست نصیر احمد فایق بیا وایي چې دای د افغانستان د خلکو استازي توپ کوي. دا چې دا ناندري پرسیدي زموږ همکار فریده سیال موضوع تعقیب کړي. فریده جان، ستړي مشي، د موضوع جزئیات اوریدونکو ته وایي.
مننه لودین صاحب. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نویر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون ځواب ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ به هیڅکله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپلې ټویټر پاڼې د دې وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی ویډیو خپره کړې چې په کله ملګر ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی. هغه په خپل خبرو کې زیاتوي چې دا یو ظلم دی چې له افغانانو سره شوی دی. هڅه کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي څو د پاتې ستونزې هم حل شي. خو په ملګر ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصر احمد فایق بیا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان خپل د افغانانو تازینه دي د زور لارې واکمن شوی دی او نږدې 40 میلیون افغانان یې ګروګان نیولې دي. نصیر احمد فایق د هم ویل چې د طالبانو وسنۍ رژیم نامشروع دی او د دې حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نو مولید امیر خان متقید دی غوښتنې په خبرګون کې چې د ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري ویل چې نړیواله ټولنه اوس مهال دې ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې امله دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلي دي. هغه زیاته کړه تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په غوښتنه راغلی نه وي ونه لري طالبان نشي کولی چې د افغانانو د یو مشروع نظام استازولي وکړي. همدارنګه نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخواني دایمي استازي غلام محمد اسحقسی له استعفا وروسته هلته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سوهیل شاهین د څوکۍ ته نومولې دی. یو ترخوای په زلونو د غوښتنه کړې ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د ډسمبر په 14 یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولې څوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوایې د هم ویل چې په دې اړه به بل پریکړه د 2023 کال په سپتمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په ځلونه یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوایې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د استازولې غوښتنه کړې. خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د غوښتنه په ځلونه بیا رد کړې ده. طالبان وایي د دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره دي. خو د نړیوال ټولنې باور دا دی چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقض کړي دي. د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوایې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخانی وکیشته ده.
ډیره مننه فریده سیال. و چې تاسو ته د ملګرو ملتونو د دایمي استازولۍ پر څوکۍ د طالبانو او په دغه څوکۍ د پخواني جمهوری نظام د چارواکي د ناندریو په اړه معلومات درکول.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.
اوس هم د خبریالانو اړوند یو راپور تر ازو هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په پاکستان کې ډیره یو شمېر هغه افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې د دوی په ټکو د دریم هیوادونو د تګ نیت لري او دا مهال په پاکستان او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ډیره دي. تر دې وړاندې خپل خبریالانو هم په پاکستان کې د ځان د ناوړه وضعیت حکایتونه کړي دي. دا چې د خوندیتوب کمیټې لخوا په نننۍ اعلامیه کې څرګرغلی. زموږ همکار همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړی. هیواد صاحب، ستړي مشي.
مننه الودین صاحب، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې دا ونه وکړه په پاکستان کې افغان خبریالان د خپل د ژوند د بدو شرایطو په اړه کیسې کوي. له دې ډلې څخه عبد الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دوی تر یو کال په پاکستان کې تیرې کې خو له هم په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. کار نه لري، معاش نشته، ماشومان یې ښوونځي ته نه ځي، نو له دې امله دوی له ډېرو اندېښنو سره ژوند کوي. همدا ډول یو بل خبریال رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې د ویزې موده یې هم پای ته په رسېدو ده، او سره له دې چې د مېرمنې او ماشومانو د ویزې موده یې مخکې پای ته رسېدلې، خو اوس له دې ویرې چې بهر یې پولیس ونه نیسي، زندانی نه شي یا پیسې ترې ونه اخیستل شي، په کور کې تر ډېره وخت تېروي او بهر نه وځي. هغه همدا شان وایي که یحیی نن چیرې دوی ته د دریم هیواد ویزې ورکول کېږي په داسې حال کې چې د دوی د ویزو وخت پای ته رسېدلی، څنګه به له پاکستان څخه وځي؟ دا افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. سی پی جی له هغو افغان خبریالانو سره چې خبرې کړي دي، ویلي دي چې دا خبریالان په پاکستان کې کار نه لري، دندې نشته، معاش نه لري، قانوني استاد نه لري، او له دې امله له ګڼو رواني ستونزو سره مخ دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په پاکستان کې د ګڼو هیوادونو له سفارتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو خبریالانو غوښتنلیکونو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و باید لومړیتوب ورکړي، او د دوی دغه د غوښتنلیکونو پروسې ژر تر ژره پای ته ورسوي.
ډیره مننه. زموږ همکار همایون هیواد و چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په حواله یې ویل چې په اسلام آباد کې ډیره سلګونه افغان خبریالان له ناوړه اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت په یو ښار کې د بانک دننه د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په امریکا کې سږکال هم پر عامو خلکو د بېدریغه ډزو ګڼې پیښې ثبت شوي، خو پرونۍ پیښې خلک ځکه حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. همکار مې احمد تکل دا موضوع تعقیب کړې. تکل صاحب، د ډزو د دغه پیښې تازه جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د لوی ویل ښار د کنټاکی ایالت د لوی ویل ښار د زړه نېشنل بانک یو کارکوونکی پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشر ژاکلین ګوین ویلارول په وینا، پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه او هغه یې وواژه. د بانک یو کارکوونکی چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و، یو سیمه ایز تلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کانفرنس خونه کې ډزې پیل کړې، او زیاته یې کړه چې ټول هغه کسان چې ده ته نږدې هلته ولاړ وو یا درېدلي وو هغوی ولګېدل، څوک زخمیان او څوک مړه شول. د لویویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونټن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول 9 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي په لومړي سر کې 4 کسان وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه، او په دې توګه د مړو شمېر 15 ته لوړ شو. د کنټاکي والي اندي بشیر وویل چې په دې پیښه کې د ده یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره څېړنې او تحقیقات پیل کړي دي. دا پیښه لودین صاحب سږکال په متحدو ایالتونو کې پر خلکو د بېدریغه او لمخې ډزو 15 پیښه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د تنسي ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي 3 ماشومان او 3 مشران په ښوونځي کې دننه په ډزو ووژل، خو د بېګانۍ پیښې عامل 15 کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان مستقیم ډول پر انسټاګرام پانه خبر کړ. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د ډیټازو د جریان مستقیم نشرې ډېر ژر وروسته له دې چې پیل شو بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خبرولو په مستقیم ډول ځینې خبرې شوې دي او ځینې په ثبت شوی شکل. دوی وایي چې د دې ډول پیښو د خبرولو باندې کلک بندیزونه لګولي دي، او داسې سیستمونه او سافټویرونه فعال کړي دي چې په اتومات ډول د تشدد د پیښو مخه او د تشدد د پوستونو مخنیسی، خو لا هم د لوی ویل د دزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خبریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی دی.
ډېره مننه همکار مې احمد تکل و چې ویلې د امریکا د کنټکی ایالت د لوی ویل ښار په یوه بانک کې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اوس هم د خپرونې د پاشې بوته نږدې شوي یو ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته ساحل صرف ستړی مشي د نن ورځې د تازه سپورټي پیښو په اړه اوریدونکو ته وایي.
لودین صاحب سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د هندوستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن شپاړسمه لوبه ده چې د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډله ترمنځ به ترسره شي. د دې سیالۍ په چا ممبئی لوبډلې ګټلې او د توپ اچونې پریکړه یې کړې ده. یا د دواړو لوبډلې د ټورنمنټ د نمرو په جدول کې یو په بل پسې وروستي نهم او لسم مقامونه لري. ممبئی دوه سیالۍ کړې دي او بایللې دي او دلی بیا درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې بایللې دي. په دې دواړو لوبډلو کې د کرکټ یو شمېر نومګوتي لوبغاړي لکه روهیت شرما، جوفرا آرچر، ټیم ډیوډ، ډیوډ وارنر، رومن پاول، ریلی روسو او انوج نارتیا لوبه کوي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې چې د رایل چیلنجر بنګلور او لکناو سپر جاینټس ترمنځ ترسره شوه، د یوې وکټې په توپیر د لکناو په ګټه تمامه شوه. په یادې سیالۍ کې ویراټ کوهلی، فاف ډو پلیسی، ګلن میکسویل، نیکولاس پوران او مارکس اسټاینس نیمه سلیزی ووهلې. نیکولاس پورن چې لکناو ته لوبه کوي په نولس توپونو د لوبې په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او د لوبې د ګټونکو غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د دې سیالیو د نمرو په جدول کې اوس مهال لکناو لومړی مقام لري. د توپونکو په ډله کې به تر دې د ماهندا شکر داون مخکې دی او 225 منډې لري. په توپ اچونکو کې د انګلستان مارک ووډ 9 وکټ لري اول مقام یې اخیستی او ورپسې راشد خان چې د 2 وکټو په ترلاسه کولو سره چې د تیرې سیالۍ هیټریک هم پکې شامل دی دویم مقام لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي د افغانستان فوټبال فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د تشکیل لپاره انتخابي کمپ ته تر شپېتو لوبغاړو رابلل شوي دي چې 15 لوبغاړي به ملي او 15 لوبغاړي به د شل کلنو فوټسال لوبډلو ته غوره شي. دوی وایي چې د انتخابي کمپ به د روان کال د اپریل په 14 پیل شوی او د مئی تر 14 نیټې پورې به دوام پیدا کړي. دغه راز د فوټبال فدراسیون وایي چې د اپریل په 14 به د افغانستان او د ایران د فوټسال ملي لوبډلې یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همدارنګه د فوټسال ملي لوبډلې به د روان کال د مئی په 14 شپږم نیټه د لبنان له د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي. او د روژې په مناسبت د افغانستان په بیرابیلو ولایتونو کې د کرکټ مشغول ګڼې لوبې جریان لري.
و کور ودان ډیره مننه زموږ ورزشي خبريال بختیار ساحل وو. اوس هم د خبرونې د پای چې بو کې ورزنای پروګرام چې روزي ته ځانګړی شوی هغه او ژوند په روژه کې.
ژوند په روژه کې
جبرایو بازار کې صاحبونو دکان کوم. د تیرو کلو کې خو ډیر زیاته ګرمي او شاش کال نه ډیر یخ نه ډیره ګرمي سه خو هوا دی خونه کېده. فلا خو دا اوس نه ته ریسو نه دا اوس خو لږ هغه د غیره باندې پروت دی. تاثیر را باندې پروت دی. خو هغه خلکو مې دا راغ دا دی چې به چې زکات په دا روژه کې خو غریبانو خلکو ته ورکړي خیراتونه وي که د هغه وخت د شن د خیرات د زکات هغه وخت به چې ونه سپمي ډیر غریبان خلک سپوتن کې.
زمان بشیر احمد دی. ولې وسدونکي امه دل په دادجه کې کارتونه خرڅومه هغه خو د راجه خود نور کلوس وس سره واخلې مخکې په دوبي وس هغه دی په جمی کې او هغه د خونه کله مګر نو نن داسې د اقتصاد خاص د ژوند د خاص ولا ډیر کار خراب تو کار خراب خو اقتصاد می هغه دی ضعیف دی کار نه سجبن نه ژوندګي نه س په یو لاس په شمالولې امه مګر هغه دی ولا کده کور نه پکا اولاد لا پیدا کیږي گرانی دا برو دا 15 آقانا شای اقدی شل آقانا تا بلاری زمان پجمان پا دا تاثیر که چی واسه نلرم مخی با دورو گونی پا دوال سو کل داری و ساقه دی پشفر داره خوب وزر کل داری دا لسون دا پرکستون با خواب دا غدار دا با 1500 و ساقه دی پا 1500 آقانی دا دغه ښکار دی اوس نو نه چې په دې کاټو پیدا کوه د ورځې لسته پر د سړک نه پیدا کیږي بس تا کور آیا لا ته ګوري